په اړه باندې شکایتونه لري په خا خبرو ډیره زیاته مننه تر راتلونکي خبرونه علامه مل.
سلامونه وخت په خیر. لا زګر ډیو څخه رواني خبري مجله ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی مرګلی رامین کاکر سره هرکلی کوم. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. د ولسمشریزو انتخاباتو بیلابیلو ټیمونو په ټول هیواد کې خپل انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي. په روانه خبري مجله کې د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغو کمپاینونو د روان بهیر حال درکو. خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې کیږي. تاجکستان نن اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین سوړ پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هممهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاري نه ده نیولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یوه جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل کیږي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایي کړي. د دا خبره وروسته له دې په یوه ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دوو اونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبري پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمي د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي تر راتلونکو کو دوونه یو پوری به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چاري بشپړی شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې پاینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوي ترمنځ وي. په همدې حال کې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لشتر لږه دوه تنه ملکیان وشلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت آزادی رادیو ته وویل چې د پیش له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي.
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفر ټپیان او دوه مړي را انتقال شوي دي چې ټپیان وضعیت هم ښه ده، سطحي زخمیان دي، نه ټول ملکیان دي.
دا چاودنه نن سهار اتنیمی بجه د غزنی ښار په لمنه کې پر کابل کندهار لوی لار د کابل اډې ترڅنګ وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. په دوشنبه ښار کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د ازادي رادیو د تاجکي څانګې خبريال ته وویل
چې هیڅ روز ما کشور
دای وای موږ د دوړو خو د پلاو په حضور کې اتیا تنه ولېشتول. موږ شیرخان بندر او د تاجکستان پولیس ته تللی وو. دا اتیا تنه موږ افغانستان ته وسپارل. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کتنه کې شوې ده. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیري وشل شوې دي. د پوځ په وینا د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر غزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بل خبرپاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یو جلا حمله کې درې ملیشاو د پوز یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوز په وینا د سرتیری د ترهګرو لخوا وشتل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دی. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترینګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ له خپل عماني سیال یوسف بن علوي سره ولیدل. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی و. د نیول شویو کسانو شمیر او وی وی ډی انفو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړیو د نومونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په خاطر شوي وې. او پرون شنبه په ناروی کې د تودوخې درجه 1.5 سانتي ګراد او 1970 میلادي کال راوروسته د تودوخې درجه دومره لوړه شوې نه و. سکاندینیوي هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي دي او ساړه دي، خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هاره سیمو هوا تجربه کوي. د ناروی په شمال لاکسفورس کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 15.6 ته ورسېده چې په تیرو 500 کلونو کې هیڅکله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې نه ده لیدل شوې. د ناروی د گاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچني ښارګوټي کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 14.8 و. له 1950 کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخې درجه دومره نه ولوړه شوې.
تاسو موږ غلا زدي رادیو نورې وړاندې خبرونه کې دا راپورونه موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لمړۍ ورځ ده او په ټول هیواد کې ټاکنیزې منډې تللې پیل شوې دي.
دا نوې کمپاین شروع کیږي. دا د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلې چې انتخابات نه کیږي. کیږي کنه؟
ان شاء الله قوي ظاهر شوي، متحد ظاهر شوي، با هم هر قدر بین خود قائل نه
برنامه امیم ما ای بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بند نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
زموږ روانه خبری مجله تر ډیره را روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو په ډیره د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بیل شوې ده.
موږ یو ښه راتلونکی ولرو ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او مدر داغه کو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوه.
قرار نه خوري چې د کمپاین د فصل سوړ پیل شي. فقط د درې ټیمونو د چوي وسره لوی غونډې لري، اما په تور کې د وضعیت په څیر خو باندې ګرم نه ده چې سوړ دي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ په کابل کې سو غونډه شوې چې حل به تاسو ته په یو راپور کې درکو. دا شان له سو ولایتونو به هم تاسو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین حال زموږ له ولایتي همکارانو څخه واورئ. یو بل راپور په دې تړاو لرو چې په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کېږي. که وخت یو شمېر نور موضوعات هم تعقیبو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفو خپرېږي. مخبرونه د سرموزو د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاوو دعوی وکړې. د دوی په منځ کې محمد اشرف غنی ویل که بریالی شي چاته به امتیاز ورنه کړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښمن دی. لنډه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
محمد اشرف غنی له خپلو مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالیو ډګر ته ووت. محمد اشرف غنی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چاته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلې چې انتخابات نه کیږي، کیږي که نه؟ دا گاز دا میدان راسی که پا پاکا موگا چلا موگ با مبارکی در کو، خو که موگ انشالله و تعالی باورمند یو چی پا پاکا ای گتو بیانو کچو تا موزی بیا موائی تیده دی بارا چی تهدیدات که و امتیازات را دی دا اوساس دیم جا تا امتیاز نوار کنی.
محمد اشرف غنی هم دا شانول د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې ګټور ګامونه واخلي. د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم د سیالیو ډګر ته راووت. ښاغلی عبدالله د خپل لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن او دویم مرستیال اسدالله سعادتي سربیره یې اجرایي رئیس هم معرفي کړ. نوموړي وویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې بریالی دی او له بریالیتوب سره به د انورالحق هادي په مشرۍ اجرایي ریاست رامنځته کړي. هغه څه چې عبدالله یې سر له اوسه اندېښمن کړی هغه په انتخاباتو کې درغلی دی. انشاءالله پیاوړي او متحد به راڅرګندېږو. په خپل منځ کې توپیر ته مه قایلېږئ، ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړئ، انشاءالله موږ بریالي کېږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلۍ خوبونه ویني خوب یې باطل سي او انشاءالله د افغانستان د خلکو اراده به بریالی کېږي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخابات تر خپل شعاع لاندې راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې په همدې دلیل په مجللو هوټلونو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ. زما باور دا دی چې لومړی پروګرام داسې دی چې د ښار په کچه هیڅ عکس بند نه سي او په مجللو هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نه سي. یوازې زموږ برنامه خدمتي دی چې خپله مو کار پیل کړی. موږ په انتخاباتو باور لرو او خپله مبارزه کوو. تر اوسه د جمهوري ریاست یو شمېر نورو کاندیدانو بیا یوازې عکسونه په نسبولو اکتفا کړی او ټاکل سوي په راتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو او انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوي او ټاکل سوي چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي.
د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو مو راپور واورید. اوس هم مرکه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شو. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری وښود. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی وایي
قرار خارجی چې د کمپاین د فصل د سول پاید سو، یعنی په هغه باندې چې ډېر ګرم بو او په لومړي ورځ باندې، یعنی هر تاکنی سکت خپل هغه قوت خوده، د اشتهارات، د دې بلبردونه، د دې تبلیغات، ولې دا ځل لیدل کېږي چې په هغه کچه باندې دا سهان توس پرې نه دي لیدل سي په ښارونو کې، یعنی په نورو سیمو کې فقط د درې ټیمونو دی چې هغوی اوس هغه لوی غونډې لري. اما په ټوله کې دا وضعیت دسې له پخوا باندې ګرم نه ده چې سور بریښي. یو دلیل یې دا ده چې ځین ټکټونه دغه بحث آماده نه وو. له پخوا نه هغوی دسې شکمن وو چې دغه دا وضعیت به مخته لاړ شي، مخته لاړ نه شي. د سولې خبرې او د انتخابات خبرې دي یو بل سره ټکر کېدل او دا چې کوم په لومړیتوب کې راځي. ځینو کاندیدانو خپل هغه اندېښنې درلودې دا چې انتخابات سرخ موسی خپل هغه طرح درلوده، حتی تکر پر بعضو بده تحریم موضوع هم مطرح کړه. نو وګورو چې پراتون کې سورز کې دغه ټکټونه چې یعنی نن د تقریبا ساړه بریکي اوږي څه کوي؟
بله خغل رشید، په دې اړه راته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسؤلیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوجګې خیمه کې دوی کمپاین دی، او وګورئ رسوم کې راځي چې دغه خیمه نور کندونه تم په واکه ورکول کیږي، امنیت نیول کیږي که نه نیول کیږي، که الته بیا دغه بحث انحصاري کیږي، یا فرمسال عامه امکانات څخه ګټه اخیستن په تدریجي ډول باندې د ملي لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه او هغه اصول چې کمیسیون تاسو کړی دی هغه مراد کیږي، یو بل باندې حد کې حرمت نه کیږي، بل اخره تبعیضي مسائل نه مطرح کیږي، قومي او سمتي او ژبني دغه مسائل دي، د دولتي کارکونکو څخه همدغه نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحله باندې نوره ګټه نه اخیستل کیږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه حساب ورکونه پکې موجوده وي. نو موږ لپاره دغه مسائل ډېر مهم دي.
له انتخاباتي مهال ویش سره سم نن یک شنبه د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې او دا به دوه میاشتې دوام کوي. د خغلی یوسف رشید سره مو زما د همکار اجمل تورمان مرکه د همدغه انتخاباتي منډتړلو په تړاو واورېد. اوس هم د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اورو.
تاسو ل پیغامونه نه؟
بله، زه محبت خانم کابل اوسیدونکی، مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر یو، خو هیله م دا نه ده چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو، ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده، او دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او د ملت درد هغه کو. خو د انتخاباتو کې چې رښتیا ووایو، ما خپله سټیکر نه ده لګېدل او داسې ناامیده غونته یم.
ستاسو له پیغامونو نه.
زما نوم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی، زمونږ ویاړ دی، زمونږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي، او دا خو زموږ یو فخر دی او افتخار دی چې موږ دی کې شرکت کوو. هر کال بلزل کیږي د دې کار دی خستخانه افغانان تم دا پیغام شه ډیر اتفاق ته حاصل د دین په چوکاټ کې، د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زموږ مطلب فخر دی افتخار دی خوشاله.
ستاسو له پیغامونو نه
دیوش مر کابل خاریانو نظرونه مو د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو د پیل پاړه واوریدل. اوس به هم لا شو پکتیا ته. پکتیا کې زما همکار اریان صاحب هم دا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. اریان صاحب، په پکتیا ولایت کې داشن په پکتیکا او نږدې نورو ولایتونو لوګر کې کمپاینونه څنګه پیل شوي دي؟ هلته یو څه د ښار بڼه کې بدلون راغلی، انځورونه کاندیدانو لګولي نه دي لګولي؟
څنګه چې تاسو ته ټولو ته معلومات ده چې نن د ولسمشریزو ټاکنو د پایل اوله ورځ وه، نو په اساس د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانستونډې وې. لنیکه مرخه په پکتیا کې هم نن ورځ مونږ د یوې غونډې شاهدان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غني چې روانو ټاکنو ته نوماندې دغه دفتر پرانیسته وشوه. خو ما چې څومره هم له پکتیا مدني کسانو سره خبرې وکړې، نو د نورو کاندیدانو په اړه ما معلومات پیدا نه شو کړی، او نه هم چا موږ ته بلنه راکړې وه چې د ولسمشرۍ کوم بدلماندې نن ورځ پرانیست غونډه ولري. خو د پکتیا ګردیز شاوخوا او زمن کې د خوست ښار شاوخوا او همداسې هم د غلوره لار کې هغه د بینارون او همداشان اعلانون او تور نه کوم چې په ډیرو ټاکنو کې تقریبا اندازې کمرنګ دي. خو فکر کوم نن اوله ورځ نو له همدې عمله به مخار ډیر تغییر نه دی خوړلی، هماغه سې د نورو ورځو په څیر دی. خو امکان دې شته چې روانو څو ورځو کې ټولو کاندیدانو هغه ټاکنیز کمپاین
خبرې کړې وې د خلکو هیله مندي انتخاباتو ته څنګه ده، د دوی غوښتنې له نوماندانو څه دي؟
د نورو ولایتونو په پرتله په جنوبي زون کې خاص کر په د څلور ولایتونو کې تاسو یادونه وکړه، ما چې د خوست او د پکتیا ګردیز له اوسیدونکو سره خبرې وکړې تر وینده زه پورې دوی لږ نسبتا ډېر جوش پکې نشته. یعنی هغه څه چې ما د دوی له خبرو واورېدل، هغه څه چې ما در کړل، هغه څه چې باید د نورو تیرو ټاکنو په شان وای نه دي. زما فکر یو غټ لامل به هم همدا وي چې دوی فکر کوي چې روان انتخابات ممکن د تیرو انتخاباتو په څیر واوسي. دوی داسې فکر کوي، دا خلکو سره چې ما خبرې کړې وای دي، ولسي جرګې ټاکنې چې کابو اووه میاشتې وغځېدې او د ولسمشرۍ د تیر ځل ټاکنې چې بالاخره په ملي والی حکومت واوښتې، نو دوی فکر کوي وایي ممکن دا ځل هم زموږ رایې ته ارزښت ورنه کړل شي. نو له همدې امله تر وندې پورې لږ د خلکو هغه لیوالتیا کمرنګه ده. خو دا هر څه بیا په وخت سره بدلون مومي. ممکن دغه فکر او دغه درد چې نن سبا موږ لرو د کمپاین په وروستۍ ورځ کې بدل شي.
ډېره مننه آرین صاحب. کور دې ودان. زموږ همکار آرینو له پکتیا ولایت څخه موږ ته د سو ولایتونو حال راکړه چې هلته هم کمپاینونه د ولسمشریزو انتخاباتو کمرنګ دی وایي. لا تر اوسه پورې خاص کومه غونډه هم نن نه ده شوې. نن لومړۍ ورځ ده د کمپاینونو، خو د خبره ښایي په نور ورځو کې دغه د کمپاین بهیر لا یو څه رنګین او ګړندی شي. من تاثیر سره د ټلیفون په کرخه ده. تاثیر صاحب، په غزنی او څنګه کې نورو ولایتونو کې د کمپاین د لومړۍ ورځې حال تاثیر راکوي چې هلته نن ورځ څنګه وه؟
ډېر مننه تاسو اورېدونکو ته سلامونه. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو دی چې دلته تر نورو ولایتونو معمولي لږ پکې زیاته ده. نو د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمپاین خوا ته کار اخلو، دلته هغه ډول کمپاین نن نه دی پیل شوی څنګه چې په کار و. کله چې ما د ښار په ولایتونو باندې وګرځېدم، یا د ځینو ملګرو یا د ځینو ځوانانو یا د ځینو نورو خلکو سره خبرې وشوې، دوی تروس په لا هغه د نازنې د څنګه چې ته په کار وو. د شارت یو شنو باندې خان خان د جنو کاندیدانو په سترونو د نارو مو دا غي اکسن او دا غي مشورې لګېدلې دي. د دې تر څنګ ما له جنو مدني فعالانو ځوانانو نور خلکو سره خبرې کړې دي. دلته د جنو کسانو هغه د سیاسي کمپاینی دفتر نه راوړي دي، خو تر اوسه پورې افکار باندې پیل کړی نه ده. نو که څه هم نن ډېر کمرنګه معلومېږي، خو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړي دي شاید دغه کمرنګي ترنګ واوړي، ځکه چې د غزني خلک ستونزمن حالت کې ژوند کوي. دوی غواړي چې دغه حالت راووځي او یو سالم کمپاین وکړي، یو سالم قشر ته یو شوله قشر ته رایه ورکړي، او هغه د دوی دپاره چې ټول هغه چې هغه اړین شی د سوره هغه ورته راوړي.
بله بله، تاثیر صاحب ډیره مننه. بیا به هم انشاءالله تاسو سره په تماس کې یو. کور ودان بشپړ معلومات مو راکړه له غزنی ولایت څخه. زما همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په اړه ویل. هلته هم د خبره چې لومړۍ ورځ یو څه کمرنګ و دغه کمپاینونه. اوس هم یوه روغتیایي موضوع باندې رپورټ لرو. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس بی یا تور زیړی 2000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر چې د یک شنبه په ورځ د تور زیړی د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې ویل که په لږه موده کې دغه ناروغي مخه ونه نیول شي، افغانستان به ونه توانیږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندېږي او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړی زیاتوالی د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وای د اتلکو کسانو له ډلې چې د و نویم لمریز کال تر پای پورې روغتیایي ارزونه شوې 2821 کسان په هیپیټایټ بی یا تور زیړی او 8555 کسان په هیپیټایټ سی یا د ځیګر په زیړی اخته شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای دغه ناروغي د ایډز او سرطان په سیر خطرناک ده چې لامل هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړ کیږي.
مو چور را پیشوری داریم به خاطر جلوگیری
که دغه ناروغي مخونه نیول سی بیا به ناتوانو سو. خلکو ته مو پیغام داده چې د هپاتایټس واکسین وړیا دی. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لګدي موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو. واکسین د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په څلورمه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نشال کې منزل کیږي چې د عام روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې لبل هر وخت نډیر د دغه ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونې ته اړتیا احساسیږي. د عام روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندوز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عام روغتیا وزیر وای دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدماتو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډیر کړي چې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له امله د مړینې مخه ونیسي. دمګړې د هپاتایټس په ناروغۍ یو شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدي چې په هپاتایټس سي یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له درې میاشتو راهیسې د اور تی سي دي د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت سه ماشه ده که تداوی
درې میاشتې وشوه چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې ډېر ناروغه وم، ګانګسوم او کمزوری وم. یونه چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید آزادی راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډېره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کیږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ چې ناجیه صاحب یې چمتو کړی.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټ د پیر او پلور ترمنځ افراطي توپیر. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت چې د انټرنیټ عمده واردونکی دی وایي دوی په اوسط ډول له بهرنیو هیوادونو یو جی بی انټرنیټ له 9 تر 11 افغانیو پورې اخلي او په مخابراتي شرکتونو له 1500 تر 1400 افغانیو پورې پلوري. خو د یو شمېر دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټي خدمتونو د لیست له مخې یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانیو خرڅیږي چې نږدې شل چنده لوړ دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د بازار موندنې رئیس ګلنواز منګل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مختلف د هر مملکت نه مختلف قیمتونه لرو. یو جی بی په 1500 باندې تمامیږي. بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1500 افغانۍ باندې یا 1500 افغانۍ باندې. لوړه پیمانه د ازبک نه موږ اخلو، د ایران کم اندازه، د ایران اخلو، د پاکستان نه اخلو. اوس موږ هڅه شروع کړې دي چین د
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا د محل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیون افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه د نی فایبر شبکې له لارې انټرنیټ واردوي، خو په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ بیه لوړه ده. په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو جی بی انټرنیټ د 1 میاشتې پر مخ په 90 کلداري او په هندوستان کې بیا په 1500 هندي کلدارو د 3 میاشتو لپاره په اوسط ډول هره ورځ 1.5 جی بی ورکول کیږي. یاد پکیش کې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغان خصوصي مخابرات د شرکتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. د خصوصي مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر هغه خصوصي شرکتونه چې یوازې خلکو ته د انټرنیټ خدماتو وړاندې کوي هم بې خورا لوړې دي. دوی خپل انټرنیټ په پیرودونکو له هغې بری چې پیری شپږ سلنه لوړ پلوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ د سرعت پر بنسټ یو ایم بی پر ثانیه شپږ تر لس ډالرو پورې اخلي. مخابراتو سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
80 ډالر فی میگابیت پر سکند است.
د هر ثانیه ایم بی انټرنیټ بای لښ پګه تر لس ډالر پورې ده چې شرکتونو ته په اوسط ډول 8-15 ډالر پورې ده، خو دا قیمتونه توپیر کوي
فی میگابیت فی ثانیه.
خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو یو شمېر شرکتونه وایي لوړ مالیه، امنیتي ننګونې، د کارکونکو لوړ معاشونه او د زائد کرایې په